بجې شوې. احمد شیبر یم، سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وی نن جمعه د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د غریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چیوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولی شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $2,800 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیاردر ایلون ماسک د نومبر په 14 په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره څه باندې 1 ساعت په یوه پټ ځای کې لیدلی دی. د ایراني سرچینې چې ورځپاڼې یې نوم نه دی اخیستی، دا خبرې مثبتې ارزولی دي. تر اوسه وخته د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. د فرانس پریس اژانس په باور که چیرته دا خبرې شوې وي، دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا د شرکتونو او سپیس ایکس د څښتن ایلون ماسک د نفوذ بله نقشه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشیزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزې په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا شروع کند. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش‌های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
حالا ما واکنش بیش گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستشو بر اساس منافع خودش و سیاستهای پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ می‌زنیم. یک مقاله جالبم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتند، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح است نیست، مقایسه بکنیم با دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد، شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشه، عمدتا به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این را فراموش نکنید که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیمی را توظیف کنه که موضوعات را تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دست گاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواد که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکن بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان باز واقعیت های دیگه امروز وجود داره که اون رو نمیتونن نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنند، بعد از او باز مفکر می کنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول ریاست جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ای ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری می نامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چی معنای میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن، ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودند که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
اون چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری شما نشنیدیم که چنین چیزی گفته
باشه. در دوره اول هم اشاره کرده بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیرم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیرم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ یک معامله با ایران انجام بده بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
یک معامله منصفانه اونطوری یک چیزایی یادآوری
کنه، اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع به توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزادی چهار نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره، اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم، یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها، و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه، و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده کافی از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اونجا انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنا و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میکنم آقای ترامپ قسمی که شما قبلا گفتین یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسه. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برای خواهد انداخت اگر علاقمندی به او حد باشد در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن این تحریم ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش های اجتماعی در داخل و تحریم ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی میکنیم در خاورمیانه دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این. جناب صمد، از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبا جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الا اینکه ماندار بازی استثناءات فرارویش بیایه. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگوییم که به دو عامل ارتباط میگیره. یکی ای که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان ها مطرح باشه. دوم این است که اینها منمدار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه باز عملیات هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود را به شکل نسبی تثبیت کنند که ما هم یک آدرس داریم، بایست یک آدرس. باز ای که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او به این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی، صحبت اینا آن، که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن، صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران، عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرالای آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من به حیث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا این که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لحاظا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح شد.
بسیار زیاد تشکر عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. آزادی رادیو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو افسر درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سوه، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخو ژمی وو، موږ کوټې ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت به چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات تاسې وه چې وړونه مو ګزاره نه شو کړی، مشاورونه وه هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله، او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا ډېر لږه مځنه. نو زه یو په هغه کې چې د مجبورۍ موږ تللي یو.
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشومتوب، او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست، د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شی دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره مو ترجمه ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپس وه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه، بیا د کندهار د ارمالمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو، سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه، ما ته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره دا وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي، ما ته به ویل. بیا به دا خبره کول چې د راډیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو مو تلم دی، او موږ بیا څه ولو. دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو جورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم، چې ولته دغه شان کارت لري ما یا نو ته څنګه راغلې؟ نو په ډېر دغه بیرته راوېسته، ول زه ولاړ سه ما جر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس رالی، بیخي روس پرې نه یریږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مور ولیکې، چې وروره زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه، موږ برته ولاړ یو، ته ځان سره بوځ. بیا زه ولاړم کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سټوډګانې ولیدلې، ما په هر خبره نه وه، هر خبره خاطره ده. بیا ته مرکه سره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه. بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله، زه ساریانو ځوان ژغ در راډیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودې، اوس را مرکه ور سره کیږي. نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې موویل، خو د شاعرۍ موویل، تاسو شعر هم وایس لکلا.
او مننه شاعر شرمان سره محترم، دغه شعر خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام لغس دی. زه چې وکړ ډیر لغس ما ماجرات په مورکی او په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه بچیر و، نیمه بچیر و، او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي. نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم، از ما لومړی شې چې ما لیکلې دي د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلې دي، چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشت دوه مونږه چکیش. نو لومړی شعر ما په دغه باندې کړی دی. نو بیا مې شاعري کومه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه، مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړی، او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیم ورځ مې دوکانداري کوله، نیم ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. دوی به تر ته وایم چې ته چې بیا ونه وایه چې بیتونه یې نه راته ویله.
سعیده کوم شعر هو اس مهرباني
زبا یو دغه ته خو ښه و غزل نه مستم، مگر ما یو دغه ملکلې دی، یو دوایم ملکلې ده، تر څنګ یو آزاد نظم دی، و چې تا خو ښه غوښه شې ته دغه به تا خوشاله پیردم
په شي یو اس معنا نه زبا به لاغه زای وصل کوم مهرباني
ښه. یو آزاد نظم دی، د مې په 2000 کال کې لیکلې دی، د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون. غزل د شاپیروی نه غلط سو، ته خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهار یه لکه پرخه یه نازکه هم د گل غنده شایسته یه پا غمو که را تخانده در باب خوژه نغمه یه چه دی اورم دیر خوشیجم دوم را خوشتم چه بیازان را چخه ورک سی گردم گردم چه ورک زان بموندم چیری خوچ کلمی نظر چه ستا پسترگو خپل ورک سوی زان پیدا کم دیر خوشحال سم دیر خوشحال سم
دیر عالی دیر عالی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیچلی دی سپیچلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو قلم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې قلمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په ډېرو بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي کوچیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچیانو دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بس چې هغه د چاپ ځلا چې په مخه راغلي دي مخمه نه ځین ګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي دي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسی سمیراوه ژباړه د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه ما په پښتو ژباړه د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب ډېر مشهور دي په دې باندې یادوو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړی یعنی ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا څوک په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وسکول زی وینم اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم اوتک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده
دا مو په یو چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما پته ولر ټوټه لیکلې ده د غیب سره لیک مل ترخیص کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشل کولای چې بجر شرایط کوم کار وکړي ما یو سنسي او دا سنسي چې وایزنه ما جریم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې درېم نمبر ګیو تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپریږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلي مرکه خپریږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلي مرکه خپریږي دغه هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمې ته لاس ورنکي او خپل موخې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایي زما سره کې ټول سر د هیواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هیواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې مزامین لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستی سپیشلی ګر سره واریانو د دات څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ما جوړ پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړی و خبرونه ما اوریدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خبرونه ته لاس پنځه ستې کړې ستاسو موږ په کټه په کټه په ډاکټر څه په وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي بیا به هغه ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د خبرونه خو ما ژورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر خبرونه مې دروسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څومره چې کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په واکې ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوا لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مرسته څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع په کې مشاريع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپیشل یو پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وجه کرکتنه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټی کې موویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یک زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلګو لري د پواکې د مطبوعاتو نو دغه فیسبوک دا شاندول نه و دخل دونه کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس بخره مو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه رادیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض رادیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې مې نه منو ورېدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ولیدل بلکې ورډي ورډي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیره بیل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدنیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه جمع کړي څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې دا غسبله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړی دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلکو نور خوښ کړي نو دا که از ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د دې رادیو ګانو سره نړیوال رادیو ګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري علي پیل کړه دغه سلام تندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره ترڅنګ بیا په وروستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور پرېسات کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دې په غوښتنه باندې کې تورې مدر ریاست وایم ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امریت دغه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختر اجانس وو تلوی افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیرت وو دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختبرولې ترڅنګ خبري علي هم ورسره کوله
کله بیا لوطن وو ته
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یوم دا ور بیا او
نو بیا تاسو کوم احساس کوئ چې باید لارسي او کناټول وتل تاسو هم
دا سه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دی وغورته چې باید زرا و زم د خپل اولادو سره ته یې کړو کډو وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړسه تلای خو سی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړسه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته ورغونې وي دریم واری مې زړه شکی زړه مې راغونډ کی ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډیو کې خپل کارو کې دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه ده کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړ مې ځکه چې مایکروفون ته کښېنم سلام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مې رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله دلې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د یمې د شوز مرمن د پاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زخبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا غوړو دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخ کې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ویره سره وي یکینو کې چې پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله او ماته دوا وی کولې نو د مور پلار دوا چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل حڅ کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅو
بل سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته حسین بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللې یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسیاته بیا ته کنه کلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په دې باندې په کلچر په دې باندې ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سجه په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکرې المانی مو بخې اورېدل نه و پر ځینې وخت مو ترامه شې دي کلي مو ورته اند نه المانی مو ترانچ په افغانستان ته راتله دا پر ای بد وټی کې سره مې راو یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شپ هغه د المانی ژبه و نو دلته راته ټول شیان بيخي یو کال کدر خو زه بيخي قسم شو رادیو ته تلم نو په ژبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زم د ژبه کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ورام تر رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا سي او تن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځانې څخه خبر دول پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وای چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشی کوم داسه جالب قصه لري
خلا دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم را ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دود دستور ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطرات وای موږ په
دستور به چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو دا ګوتو ترني سو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ترني سو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کمه تکتل به موږ اوسه څه پټلو کومه چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولي بدوري ورته موږ دا ګوت چاته نه ځدیر بده خبره ده دا څلور سره ګوت تاسو نه چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس ټیغه ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره بخیر جالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډیر مهمه مسایده ده کده لوب د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي یعنی دوی په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي موږ خپل راتلونکی هیر کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مور ته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې سرته چپ سره خبره لره نو که چیرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي نو انشاءالله افغانستان به ولې ګلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دي زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ نه دی لیدلی کېلیدلی ډېر مخکې لیدلی دي موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګډ عمر د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه هلته ګورم دلته داسې څوک نه چې د ګورم پر شونډه به یې مسکا خپره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټوله خوابدي دي غمجن دي هر یو شې وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه یې اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوړه ډوډۍ رسېږي نو په دې هیله چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا د وطن څه ووځي وطن چاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچه ویلې کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچه ویلې کار وکړئ پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی دا به ته ځې او راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کهلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دری پښتانه دری ژبې و پښتانه را سره وه ما هېڅ الماني نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دوی سره و سروکار بیا چې په کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ ونو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه یې ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار و ښه دی که نه بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسو خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه یي ډېره مننه ژوندي اوسئ
Never, 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 never